په کابل کې د ماډیګر سلور بجې شوې درنو دوستانو په بلې او سات خبرونه کې زموږ هر کله او منه یوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وای د نن ورځې ترپایه به د دارالشال لوري عملیاتي راپور د کمیسونونو بورډ ته وسپارل شي. دغه شان اوري چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وای د سولې په خبرو کې لبن بس څخه د وټور لپاره باید هغه ډلې د خبرو کې ونده وخت چې په روسي او سلور لسیزو کې په جګړه کې ونده درلوده. نور مسایل هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې د سرپل چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د خلکو مظاهرې دوام لري. د لوګر امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د وسلو د یوې زیرمې او د ماین جوړولو فابریکې له منځه وړلو خبر ورکوي او سعودي عربستان نن د جی شل هیوادونو دورې مشري واخیستله. د خبرونو تفصیل د سرپل چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د خلکو مظاهرې دوام لري. د سرپل د امنیت قومندانۍ ویاند نوراغه فیضی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کوهستانات ولسوالۍ د جورغان سیمې سلګونه ځای اوسېدونکي د همدې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوي ولسوال ملا امان الله پر وړاندې مظاهره وکړه او دغه موټر یې په ډزو وویشت. شغلی فیضی وایي په دې مظاهرو کې شپږ ملکي وګړي ټپیان سوي او یو ماشوم وژل سوی دی. نوراغه فیضی د دغو مظاهرو د دلیل په اړه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د هغو خلکو مخه نیوله چې د خپلې اړتیا وړ توکي د سرپل د مرکز له بازار څخه اخیستل. دوی وایي طالبانو له خلکو غوښتي وو چې سودا د جورغان له بازاره واخلي او د خلکو خوراکي توکي اوبو ته وغورځول چې د اوسېدونکو غوسه یې راوپاروله. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوګر امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د وسلو د یوې زیرمې او د ماین جوړولو فابریکې له منځه وړلو خبر ورکوي. د 203 تندر قلو اردو د څلورمې پلې لوا مطبوعاتي مسؤول احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته ویل چې افغان کماندو ځواکونو د دې ولایت د څرخ ولسوالۍ د نوشار په اړوند سیمه کې تیره شپه عملیات وکړل. شغلې تسل وایي
د چاودیدونکو توکو او د ماین جوړولو یو فابریکه یا زیرمه ګانش مېر انفجاریه توکي په لاس هاو بوشکې ماینونه چې له بوشکو څخه جوړ شوی وو د کمانډو سرتیرو لاس ته ورغلی دي. یو وراده کورولا موټر، یو وراده فلاین کوچ او په همدغه محل کې دوه تنه مشکوک کسان هم لاس ته راغلي دي.
د شغلی تاسل په خبره تر لاسه سوي ماينونو ته پسیمه کې چاودنه وکړل سوي ده. تر اوسه د وسلوالو طالبانو او یا کومې بلې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلې. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي یو بهرنی وګړی د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولی دی. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی نن ویل دغه کس یو سل درې شپېته کیلوګرام نشه یي مواد په یو موټر کې ځای پر ځای کړی او ایران ته د قاچاق نیت درلود. شغلی رحیمی زیاته کړه
که در اسلام قلعه در تیر موتر به طرف ایران برده می شد و کسی که کار می کرد و فعلا معلومات ما نشان می ده که تبعی یکی از کشورهای همسایه بودن.
د هرات د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویل چې دا کس د ایران وګړی دی. هغه استرالی شون کې چې په افغانستان کې د طالبانو له درې کلن بند خوشی سوی نن په لومړي ځل د خپل بند مودې په اړه خبري اعلان ته خبري وکړه. ډي پی خبري ایجنس د تیموتی ویکس له قبل لیکلي چې وایي له طالبانو سره د بند په موده کې هیڅ کله نه هیلی سوی نه وو. نوموړي نن یک شنبه د استرالیا په سیدنی ښار کې خبري اعلان ته ویل په دې ټوله موده کې مې هیله درلوده، زه پوهېدلم چې بالاخره به له دې ځایه وځم. هغه زیاته کړه له هغې شیبې چې بلاک هاک هلیکوپټرې مې ولیدلې او د سپیشل فورس ځواکونو ته وسپارل شوم سوم چې زما اوج دا دردونکې مصیبت ختم سو. پنځوس کلن ویکس له یو بل امریکایي درش پته کلن کیوین کینګ سره چې هغه هم د پڅیر په کابل کې د امریکایي پوهنتون استاد وو یو ځای په 2018 کال کې په کابل کې د طالبانو لخوا تشتول شوی او تر دریو کلونو وروسته د انس حقانی په ګډون د طالبانو له دریو لوړ پوړو غړو سره تبادله سول. افغان حکومت وایي دا کار د سولې په خاطر کړی دی. زموږ غلا ازادي راډیو ری ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد د 2020 کال په پارلماني انتخاباتو کې د ګډون لپاره د کاندیدانو نوملیکنه پیل شوه. دولتي خبری اژانس ایرنا لیکي دا نوملیکنه به د دسمبر تر 8 نیټې دوام وکړي. د ایران پارلماني انتخابات د 2020 کال د فبروري پر 28 تر سره کیږي او نوی پارلمان به په مې میاشت کې کار پیلوي. کاندیدان په 202 انتخاباتي حوزو کې د 290 څوکیو لپاره سیالي کوي. هغه کسان چې په دې انتخاباتو کې د سیالي لیواله دي باید د ایران د شورای نگهبان لخوا چې د اساسي قانون یو ځواکمن څارونکو شورا ده تایید شي. دغه شورا تر دې وړاندې د ایران په انتخاباتو کې د خپلواکو او اصلاح پلو کاندیدانو مخنیول ده. د انتخابات وروسته لغه خونړیو اعتراضونه کېږي چې د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله په ایران کې راپورته شو. سعودی عربستان نن د دسمبر پر لومړۍ نیټه د جی شل هیوادونو دورې مشري واخیستله. ریاض وایي دوی به د ښځو او ځوانانو پر پیاوړتیا او دغه راز د ځمکې د خوندیتوب او د ټکنالوژۍ پرمختګونو د ګټو پر شریکولو تمرکز وکړي. د جی شل یو کلنه دورې مشري له جاپان سره وه. اوس به یې سعودي عربستان چې د تیلو له اړخه تر ټولو بډای هیواد دی پر مخ وړي. په پام کې د راتلونکي کال د نومبر پر 1 او 2 په ریاض کې د دې هیوادونو سرمشري زی ترسره سي. سعودي عربستان د امریکا یو متحد هیواد دی چې د شوزو د بشری حقوقو د فعالانو په ځپلو او د یمن په جګړه کې د رول له کبله تر انتقادونو لاندې دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر جیشل هیوادونو ژغ کړی چې پر سعودي چارواکو فشار راوړي څو د بشری حقوقو د پراخو سرغړونو ختمېدو ته ژمن ووسي. او د روسیې په ختیځ کې د یو بس د چپکېدو له کبله 19 مسافرین مړه شوي دي. د زابیکالسک سیمه ایز حکومت نن په ویلا می کلی کلی چې دا بس لایو پلتخه کنګل سوی روټ تل ویدلې چې نونس کسان پکې مړه او یو وش نور ټاپیان دي. روسیا د سړکونو د خوندیتوب په برخه کې په نړۍ کې د ډیر بد ریکارډ لري. د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوی دي. د خبرونو
زموږ غږ آزادی رادیو نو ری درنو دوستانو خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کړل. کغوړی دا نور موضوعات زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو دا آزادی رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د نن ورځې تر پای به د دارالانشاء لوري عملیاتي راپور د کمیسون بورډ ته وسپارل شي.
د اوښتو ولایتونو څخه کوم د نتایج فورمې چې رسیدلې دي کمیسون ته د هغه انټیک انټریم تر سره او په اوس کې د رایو
په یو بل راپور کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون لا هم نه دی توانېدلی د ولس مشرۍ د تیرو ټاکنو ابتدایي نتیجې اعلان کړي. دا چې دلیل یې څه دی په د راپور کې به واوري. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي د سولې په خبرو کې له بنبست څخه د وتلو لپاره باید هغه ډلې دې خبرو کې ونډه واخلي چې په وروستیو څلورو لسیزو کې په جګړه کې ونډه نه درلود.
په دې څلورو لسیزو کې چې کوم لوري ډلې ګوندونه په جنگونو کې شکیل ول لومړی باید د دې پر منځ روغ جوړ مذاکرات
د به هم وره چې په یو شمیر کورنۍ چې خپلوان د کابل ښار په جنۍ پیښو کې وجل شوی د غیر مسول وسلوالو او ترګرو د فعالیتونو په ډیرېدو اندېښنه خي. پرونه خبرونه کې د هم نیمایي د انصاف په لټه کې او ورکشوي او عزیزانو خبرونه ته ځنګړې شوی. زه اکرام الله اکرامي مو د یو ساته خبري خبرونه د عبد الله عبید په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. یو ور بیا هر کله درنو دوستانو ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لوی خورونه کې د اف ام په 3.15 او په منځني صفه 12 شپږ نوي په ټوله سیمه کې رڼا اوریدل شي. اوس هم راځو د خبرونی لومړی موضوع ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د نن ورځې تر پای به د دارالانشاء لوري عملیاتي راپور د کمیسون بورډ ته وسپارل شي. دغه کمیسون ویان زبی الله سادات نن ازادي رادیو ته ویل د کمیسون بورډ به بیا په دی په دې اړه ورستۍ پریکړه وکړي. بلخوا په ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه ټینګار کوي چې دغه عملیاتي راپور باید بشپړ او هر اړخیز وي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په داس حال کې چې لا هم د او ولایتونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې برخلیک روښانه نه دی، د ټاکنو د خپلواک کمیسون دارالانشاء په پام کې لري چې خپل عملیاتي راپور د کمیسون بورډ ته وسپاري. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د 22 ولایتونو له تفتیش او بیا شمیرنې وروسته سیستم ته د رایو د داخلېدلو پروسه بشپړه شوې ده. د دغه کمیسون بیان زبی ساده د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د نن ورځې تر پایه به عملیاتي راپور د پریکړې لپاره د کمیسون بورډ ته وسپارل شي.
د 22 ولایتونو څخه کوم د نتایج فورمې چې رسیدلې دي کمیسون ته د هغه انټیک انټریم تر سره شوې دي او په اوس کې د رایو جنبندی روانه ده. وروسته تل تجهیز خبره ان شاء الله دوی خپل تخنیکی ارزونې د ټاکنو خپلو کمیسیون رهبری ته سپاري او رهبری بیا په دې اړه باندې خپل تصمیم نیسي. ان شاء الله موږ د تر پایه پورې به نهایي کوشش دغه وی چې دا راپور د کمیسیون مشرتابه ته وسپارل شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم تمه کوي چې ځینې انتخاباتي ټیمونه به دوی ته اجازه ورکړي چې د پاتې وو ولایتونو رای هم بیا وشمیري. د کمیسیون چارواکي وایي کچېری اجازه ورنکړي ممکن د لومړنیو پایلو د اعلان په هدف د پخوانیو معلوماتو او راپورونو پر بنسټ د دغه ولایتونو د رایو په اړه وروستۍ پریکړه وسی. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه ټینګار کوي چې بورډ ته د دارالانشا لخوا د عملیاتي راپور تر سپارلو مخکې باید د هغو ولایتونو برخلیک روښانه سي کوم چې پکې د رایو بیا شمیرنه او تفتیش نه دی سوی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
معلومات رښتینی وي په هغه مصادیق باندې ولاړ وي او د کورن سره شریک شي په هغه اندازه باندې کومک کوي تر څو دغه توسیې په اړه باندې رافه کړي. هغو ولایتونو کې چې هغو ولایتو کې تر اوسه کوم بیا شمیرنه تفتیش نه سوی نو هم د بحث وړ ده چې کمیسیون د دې لپاره باید واضح او روښانه لیکدوری ولري چې څه چلند کوي که نتایج قسمي اعلانوي یا ابتدایي یا لومړني اعلانوي نو باید
بلخوا د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي چې هغه وخت به د انتخاباتو پایلې ورته د منلو وي چې سپینې رایې له تورو جدا سي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د تیرې میزان میاشتې په شپږمه نیټه ترسره سول خو له دوو میاشتو تیرېدلو سره لا هم کمیسیون په دې نه دی توانېدلی چې د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
موږ غل ازادي راډیو ناوړی د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وای د سولې په خبرو کې له بونبت څخه د وټو لپاره باید هغه ډلې د خبرو کې ونده واخلي چې په ورستیو سلورو لسیزو کې په جګړه کې ونده درلوده. د خغلی حکمتیار په باور کوسلوال طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي، مذاکرات باید له نورو اړخونو سره دوام پیدا کړي. بل لور ته بیا ولسمشر ته نومان احمد ضیا مسعود وای سولې ته رسیدو لپاره باید هیواد کی سیاسی مشران سره یوشي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
ګلبدین حکمتیار د اکشن می پورس په کابل کې د سولې اړوند یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو ډله حاضر نه وي چې افغان حکومت سره خبري وکړي، کله شي دا ډله پر حق وي. د حکمتیار له قوله طالبان فکر کوي چې جګړه پر دوی تپل شوې ده. حکمتیار د سولې خبرو د بیا ژر پیلې دوه لپاره وړاندیز کوي چې دا مذاکرات باید د ټولو هغو ډلو ترمنځ وي چې د افغانستان په ورستیو څلور لسیزو جګړو کې دخیلو. د هغه په باور اوسنۍ او پخوانی حکومت وسلوال طالبان د حزب اسلامي په څیر نور ګوندونه او ډلې چې پورستیو لسیزو کې جګړو کې ښکېلو په دې لوري او کې راځي.
چلوملای مذاکرات دغه ترمنځ پیل شي چې خپل منځونو کې جنگیدل د واقعیت هغه چې په دې موده کې په جنگونو کې ښکېلو په دې سلورو لسیزو کې چې کوم لوري ډلې ګوندونه په جنگونو کې ښکېل ول لومړی باید د دوی ترمنځ روغه جوړو سره مذاکرات پیل.
حکمتیار زیاتوي د طالبانو لپاره لومړی همدا بسنه کوي چې لومړی پلا له امریکا سره خبري وکړي. موږ هڅه وکړه چې د حکمتیار د څرګندونو په اړه د افغان حکومت نظر واخلو خو بریالي نشو. مګر لدی وړاندې په ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر ویلي وو چې د سولې خبرې د افغان حکومت په مشرۍ نه وي بریالي بنشي. هغه زیاته کړې وه حکومت د سولې خبرو په اړه په تدبیر ګامونه اخلي خو کله دې بهیر سره د سولې پرته معامله وشي افغانستان به بحران ته ولاړ شي. افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د تعریف په اړه وایي لدی مخده ده چې طالبان باید د افغانستان له خلکو او حکومت سره خبري وکړي. ولسمشري ماړې لدی وړاندې ویلي چې دانس حقانی په ګډون د حقانی شبکې د درې غړیو خوشی کول د دې خبرو د پایل لپاره د افغان حکومت له هڅو دي. د افغانستان حکومت لدی وړاندې ویلي سولې ته رسیدو یوازینی لار د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات دي. په ورستیو کې د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو د ولسمشرانو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې اوربند د بین الافغاني خبرو لپاره د شرط په توګه یاد شوی دی خو طالبان لا چمتو شوی نه دی چې د افغانستان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پایل کړي. د دې ډلې له قوله د افغان حکومت سره تر خبرو وړاندې باید دوی له امریکا سره هوکړې ته ورسیږي. بلور ته بیا د سولې اړوند دی غونډه کې چې د افغانستان د سولې او ژغورنې شورا لخوا جوړه شوې و ولسمشری ته نومان احمد ضیا مسعود وویل سولې ته د رسیدو لپاره باید سیاسي مشران سره یو خلوش
صلح را اول از بین خود شروع کړي.
د وای سول باید لمړی لزان پایل کړ خپل ذهنیت د سولې لپاره جوړ کړ. هغه نقشه چې تیر شلو کلونو کې مو پرې کار وکړ پایلې ورنه کړ، جګړه زیات کړ، اوس باید پرې وې نوې نقشې کار وکړو.
یی کې در واقعیت نقشې نو آغاز کړم.
خغلې مسعود زیاتوی سولې ته رسیدو لپاره باید د ملي اولی حکومت جوړ شي، سو وکول شي چې په دې اړه کورنۍ اجماع راولي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر افغانستان د خپل سفر پر مهال په باګرام هوایي ډګر کې خپل سرتیرو ته په وینا کې وویل د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شوې دي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
زموږ غږ آزادی رادیو ناورې درنو دوستانو، روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایت په ژوندې بڼه هم تعقیبولی شي. پته مو دا www.azadiradio.com. یو شمیر کورنۍ چې خپل خپلوان د کابل ښار په جنایي پیښو کې وژل شوی، د غیر مسؤولو وسلوالو او ترهګرو د فعالیتونو په ډیرېدو اندېښنه ښیي. د کابل ښار د اتمی حوزې د دوو زیانمنو شویو کورنیو ازادي راډیو ته ویل په تازه شپو ورځو کې دوه غړي وسلوالو وژل دي. د کابل د پولیسو مسؤلین مني چې په دغه ښار کې دا ډول پیښې کیږي، خو ټینګار هم کوي چې د یادې ستونزې د هوارولو په اړه اقدامات کړي دي. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
طرف دکان روان بودیم که یک شناختی ما بود بچه تو ریاست اونجا افتاده.
اتاولا د کابل خار د اتم حوزه وسیدون گیده چه په دی ورسته شپه و رزو که زوان زوی وسلوالو و باشه. دیوی دغه پیخ ورته د غره په سیر درون غم پر اوگو کرده و اس هم د خار د امنیتی وضعیت پاره اندیخمند ده.
بچیم د اردوی ملی بود، وظیفه د روشخور بود.
زوی می د ملی اردو افسر و، دنده پرشخور کې و. سهار 15 بجې له کوره د وظیفه په لور روان شو. په حلقوي سړک کې 3 سلورو کسانو په ډزو وویشت او شهید کړ. موږ نه چاته بدر سولي او نه دښمنی لرو. د غلو له عمله هیڅوک له دغه کوسینا نشي تیرېدلی.
د شپږیش کلن زبی هلا پلار وای زوی واده کړو، درې ماشومان لرل. په کابل کې ډیرې کورنۍ د جنایي پیښو او وسلوالو غلاګانو پر ډیرېدو اندېښنې ښیي. د کابل ښار په بل څنډه کې حاجی حسین وایي وسلوالو کسانو یې لیک لوستې او راره په رڼا ورځ په ډزو وواژه. د ده زړه له دردونو ډک دی او له حکومت نه د خپل وراره د قضیې تعقیبول نه غواړي.
د تاسو وا چې مازدیګر وو د الک لوړو یو بلندي وو لوغه غو سره غو چې تاسو چکر وو یغه خونه چې واپس سره وګرځا پر رونو ورځ مازدیګر 15 بجې کوڅه کې ونه پر وتره مخامخ په دزر وو وشته زه په ځای وو ګرځول او تر اوسه پوری نه دولت مو غم خوړل ده نه به پښتنه کړی ده نه غلی دي مو د دولت نه څه توکو وکړو. دولت چاري سوا کیا دولت غم خوري مقابل سره خپل پیسې ته نه سره خوشی کوي.
دغه کورنۍ وایي حکومت د خلکو پر وړاندې مسؤلیت لري چې د غیر مسؤولو وسلوالو نیولو ته جدي اقدام وکړي. په ورته وخت کې د کابل پولیس مني چې په دغه ښار کې جنایي جرمونه کیږي، خو وایي د مخنیوي هڅې ډېرې شوې دي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 15 باند جرایم سازمانی یافته و جنایی در شهر کابل در طول
په تیرو 15 میاشتو کې ل 15 ډیر جنایی او سازمان شوی باندونه رنگ شوی دي. اوس ځینې په انفرادي توګه جرمونه کوي. مونږ د دوی د پیژندلو او نیولو په هڅه کې یو، خو جرایم اوس هم شته. د خلکو اندېښنې احساسيږي. مونږ هڅه کوو د خلکو اندېښنې لري او امنیتي وضعیت ښه شي.
خاغلی فرامرز وای امنیتی حوزو د جنایي جرمونو د مخنیوي په هدف له پلان نه د بهر خاري سیمو د امنیت لپاره د سهار له 3 بجو نه تر 10 او د مازیګر له 3 نه د شپې تر 11 پورې خپل ځواکونه ګمارلي دي. په کابل کې د غیر مسؤولو کسانو د فعالیتونو، وسلوالو غلاګانو او سړي تختونو په اړه له پخوا راهیسې اندېښنې موجودې وي، خو ډېری په دې باور دي چې حکومت د جنایي جرمونو مخنیوي ته کافي هڅه نه ده کړې. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
اوس هم ورزو اوروزګان ته د اوروزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین او خلک وایي په دغه ولایت کې ګڼ شمیر دینی خصوصي مدرسې شته چې له دولت سره راجستر نه دي. دغه مدرسو زده کوونکي وایي یاد مدرسې ورته د فراغت په وخت کې د پاکستان د مدرسو سندونه ورکوي. د یاد ولایت د حج اوقافو ریاست مسؤلین مني، خو وایي د دغه دینی مدرسو مسؤلین نه غواړي چې مدرسې راجستر شي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورت کې.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار او شاوخوا سیمو کې تر سلو زیات دینی خصوصي مدرسې فعال دي چې زرګونه زده کوونکي پکښې کې زده کړې کوي، خو یوه یې هم له دولت سره راجستر نه ده. د اورزګان ولایت مدني فعالین سره له دې چې دغه مدرسو شتون د دیني زده کړو په برخه کې یو ستر پرمختګ بولي، خو دا چې له دولت سره راجستر نه دي په اړه یې سخت اندېښنه ښیي. په دغه ولایت کې د ځوانانو د شورا رئیس غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته وویل په کار ده چې دغه مدرسې د حکومت د اړوند ادارو تر قانون لاندې فعالیت وکړي،
خو څو نیمګړتیاوې چې دلته موجودې دي هغه دا چې دوی فعالیت کوي د خلکو څخه پیس اخلي، یعنی موت فعالیت نه کوي، د خلکو څخه پیس اخلي خو دولت ته مالیات نه ورکوي. همدارنګه دوی تعلیم ته خلک هڅوي خو د خلکو سرنوشت خرابوي. یو شي ته که متوجه سو دغه کم څوک چې هلته ثبت کړي دي دغه ماشومان یا دغه زده کوونکي تر لس کلو پورې لا تر اتو نولس دولس کلو پورې هلته تعلیم کوي. کله چې تعلیم تر هغه کچې ورسي هلته دوی کم رسمي چوکاټ نه لري.
نه یوازې دا چې دغه مدرسې له دولت سره راجستر نه لري، بلکې ازادي راډیو داسې اسناد موندلي چې د یادو مدرسو فارغینو ته د پاکستان د مدرسو په نوم سندونه ورکول کیږي. اته کلن شپې ولایت په ترینکوټ کې د مفتي آغا په مدرسه کې زده کړې کړي او د لومړي درجه تحصیلي سند یې ترلاسه کړي. په سند کې د افغانستان پر ځای د ګاونډي هیواد پاکستان نوم لیکل شوی دی.
دولت خو اسپا کتن مرتفه دی کنه راکی زکه چې موږ په سندو باندې داسې ټاپول سوی دی چې د پاکستان نوم شکر غلی دی، د پاکستان څخه وایدا پاره سوی دی او هغه مرچی دلیل ځای سفاریږي موږ استادان چې هغه د پاکستان څخه سندونه مرتره وړي. وسی دولت اس کله مرته دون په بلرنه نه کی نه د سند سره قبلی چې موږ د سند ور مرته یو سفارا کی موږ.
ازادي راډیو دغه مدرسو فارغینو ته د پاکستانی مدرسو د سندونو ورکولو موضوع د یادو مدرسو له مسولینو سره شریک کړه، خو د یادو مدرسو مسولینو په دیاړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. په اورزګان ولایت کې د حج او کاپو ریاست مسولین هم دغه مسله تاییدوي. د دې ادارې مشر مولوی حمدالله عبدالی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مدرسو د رجسترولو لپاره په څو څو ځلې هڅې کړي، خو د مدرسو مسولین له دې کار څخه ډاډه کړي.
فرض دی کې پای نن زموږ پروازګان کې په تجارت اوښتې دي، هیڅ مدرسه زموږ سره راجستر نه ده. دروازګان په شخصي مدارسو کې اول داسته چې د دوی اسناد قابل د اعتبار نه دي، حتی داسې اسناد لیدول سوي دي چې هغه د پاکستان راوړ کیږي دلته ورکړ کیږي، چې دا دولت ته تر هغو چې تعلیمات اسلامي تایید نه کی قابل د اعتبار نه دي.
دا موضوع مو د اورزګان ولایت لوالي سره هم شریک کړه، خو هغه په دیاړه هم له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو د حج اوقافو وزارت په خاطر دی ویلي و چې د افغان دولت مشرتابه د دینی مدرسو پراختیا د تنظیم او تجهیزولو ته پلانونه ترتیب کړي، چې له پلي کېدو سره به په هیواد کې دننه د ټولو دینی مدرسو فعالیتونه قانون منسي. افغان چارواکو دا هم ویلي و چې په هیواد کې دننه دینی مدرسو ته به دومره پاملرنه وشي چې افغان زده کوونکي اړ نه شي چې د دینی زده کړو لپاره ګاونډي هیوادونو ته ولاړ شي.
په افغانستان کې د طالبانو لبنده خوشی شوی استرالیایی استاد استرالیا ته رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره د يرغملتوب د مودي پاړه لرسنیو سره خبرې کړې. د ټیمټوېکس د سرګندونو جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون استرالیایی استاد چې درې کاله له طالبانو سره برمته و له خوشی کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له خبریالانو سره خبرې وکړې. تیموتی ویکس تیره میاشت افغانستان د امریکایي پوهنتون له یوه امریکایي استاد کیوین کینګ سره یو ځای د حقانی شبکې له درو غړیو سره د تبادلې په نتیجه کې خوشی شو. دوی دواړه د 2014 میلادي کال په اګست میاشت کې په کابل کې رغمل شوي وو. تیموتی ویکس په سیدنی کې وویل یو وخت نه فکر کاوه چې حتما وشل کې شم او هیڅکله به خپل عزیزان بیا ونه وینم، خو د خدای په اراده دلته یم، ژوندی خوندی او آزاد یم، نور په دنیا کې هیڅ شی نه غواړم. د چې خبرې د استرالیا رادیو تلویزیون خبرولې په عین حال کې وویل د برمته تو په موده کې ژوند ته هیله بیخي ختمه شوې نه وه، خو اټکل نه کاوه چې د یرغمل تو موده به دومره اوږده شي. 50 کلن ویکس د استرالیا د نیو ساوت ویلز ولایت د واګا واګا د سیمې اوسیدونکی ده او د پنجشنبه په ورځ استرالیا ته ورسید. د وویل د امریکا ځانګړو ځواکونو د او امریکایي استاد د خلاصون لپاره شپږ هڅې کړې وې. تیبوتی ایکس له طالبانو سره د بند مودې په اړه وویل، موږ به د شپې په 2 بجې راوي شولو او تونلون ته به یک شته کولو. ساتونکو به راته ویل چې داعشیان راغلي، خو ما هغه وخت احساسوله او اوس باور لرم چې د امریکا ځانګړو ځواکونو زموږ د خلاصون لپاره عملیات کول. د وویل چې طالبانو بیلابیلو ځایونو ته بیول او ځینې وختونه به یې په تورو خونو کې ساتل. د خپلو ساتونکو په اړه وویل چې له هغو څخه هیڅ کرکه نه لري، ځکه چې هغوی د عسکرو په شان د آمر تابع ول. څه چې قمندانانو ورته ویل همغه یې کول. ځینې ډیر نرم او ګلالي خلک ول، ښه چلند یې کاوه.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وای ډیر ژر به د کمیسون په چوکاټ کې په لوګر ولایت کې پر ماشومان د جنسي تیری د قضیه درځولو لپاره یو پلاوی وګمارل شي. دغه کمیسون وایان شکر الله مشکور نن ازادي رادیو ته ویل په دغه پلاوی کې به په موضوع کې خپل ټول اړخونه شامل وي. په دې حال کې د ماشومان د حقوقو ملاتړ او بنسټونه او د ماشومان د روزنې د برخې فعالان هم له حکومت غوړي چې دغه موضوع درځولو لپاره ډیر ژر د پلاوی جوړولو ته اقدام وکړي. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
په لوګر ولایت کې لمه شومان نه جنسي ګټه خستنه د بشري حقوقو پر موضوع بدله شوې ده. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون پریکړه کړې چې دغه ادعا د ارزولو لپاره یو پلاوی وګماري. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون ویان شکر الله مشکور د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دغه پلاوی کې به په موضوع کې خپل ټول خواوې شامل وي.
این موضوع ایجاب میکنه که بسیار به طور اساسی و دقیق و همه جانبه
دغه مسئله ایجابوی چی په هر اړخیز او اساسی توګه ارزول شي. په همدې دلیل د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د قضیې د کره ارزونې لپاره په نږدې راتلونکي کې یو هر اړخیز پلاوی ټاکي. خاغله مشکور وای کسام د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه موضوع د ارزولو مسؤلیت لوی سرنوالی او د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون ته سپارله، خو په دغه پلاوی کې باید نور بنسټونه هم شامل شي. په لوګر ولایت کې لماشومانونه د جنسي استفاده په اړه د موسی محمودی او ملګری احسان الله حمیدی له سیډنیز راپور لخبرېدو وروسته ملي امنیت دغه دواړه کسان ونیول. خود بشر د حقونو د ملاتړ او ملي او نړیوالو بنسټونو له اعتراضونو ورسته د خاغلی غنی په سپارښتنه دغه کسان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون ته وسپارل شول. اوس د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان له حکومت نه دغه موضوع ارزول غواړي. د چارمغز د بنسټ رئیس فرشته کریم آزادی رادیو ته وایي
اول یک کمیته مستقل ایجاد شوه به رهبری
که دی بوبل لمړی د خپلواک کمیسون په مشرۍ یو خپلواک کمیټه جوړ شي چې دغه موضوع په جدي توګه ورزوي او لوګر پورې د محدود نه شي، بیا دغه پلاوی ولایتونو ته هم لاړ شي، ځکه دغه ستونزه جدیده او په نور ولایتونو کې د موجودیت امکان لوړ دی.
امکان احتمال از دې که دغه ولایت هم باشه بالاست.
په ورته وخت کې د نجیبه بنسټ مؤسس حسین رضایی ازادي رادیو ته وویل په لوګر ولایت کې د ماشومانو نه د جنسي استفاده عاملین ډیر ژر د قانون منګولو ته وسپارل شي او د یو شفاف بهیر د لارې د محاکمه شي چې دغه په خبره نورو ته عبرت وګرځي. خان محمد سین ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله موضوع، فرانسه، برتانیا او جرمنی وای شپږ نور اروپایي هیوادونه له هغه سیستم سره یو ځای شول چې پر اساس شرکتونو ته اجازه ورکول کیږي بل دې چې پر ایران د امریکا د بندیزونو سرغړونه وشي له دغه هیواد سره راکړه ورکړه وکړي. سلیم محمد سلیم موضوع ته کتنه کړي.
انسټیکس د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې نوې سیستم دی. دغه سیستم تجارتي شرکتونو ته اوس اجازه ورکوي چې له ایران سره د جنس په بدل کې د جنس معاملې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د دې سیستم کلک مخالفت کړی او مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي هغه وخت راغلی چې د امریکا اروپایي شریکان د ایران د وژن کې انقلابي رژیم پر ضد د امریکا د بندیزونو زیانمنول پای ته ورسوي. انسټیکس سیستم چې مقر پاریس کې دی هدف یې د تجارتي راکړې ورکړې ملاتړ دی او پر اساس یې شرکتونو ته اجازه ورکول کیږي بېله دې چې پر ایران د امریکا د بندیزونو سرغړونه وسی له دغه هیواد سره تجارتي راکړه ورکړه وکړي. دغه ځنګړی مالی سیستم ایران ته اجازه ورکوي چې خپل تیل خرڅ کړي او په بدل کې له نورو هیوادونو تولیدات او خدمات وارد کړي. ایران به تر ډیره د امریکایي ډالرو پر ځای د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې همدغه سیستم کاروي. فرانسه، برېټانیا او جرمني وایي چې شپږ نور اروپایي هیوادونه هم له دغه سیستم سره یو ځای سوي دي. درې واړه هیوادونو پرون په ویلامیه کې ویلي دوی د بلجیم، ډنمارک، فنلند، هالند، ناروې او سویډن د حکومتونو د پریکړې هرکلی کوي چې غواړي له انس ټیکس سیستم سره یو ځای شي. په لامیا کې ویل سوي د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې له دغه سیستم سره د نورو هیوادونو یو ځای کېدل انس ټیکس سیستم او اروپایي هڅې لا پیاوړي کوي چې د اروپا او ایران ترمنځ په مشروع تجارت کې آسانتیا راولي. د فرانسې، برېټانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو چې کله په جنوري میاشت کې دغه پلان اعلانوه ویلي وو دغه پلان پر هغو ساحو تمرکز کوي چې د امریکا بندیزونو نه دي په نښه کړي او تر ډیره به له هغو سکتورونو سره معامله کوي چې د ایران